سلام لغرمی مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست او ام پیل په خبرونو کو
د هند بهرنیو چارو وزارتوي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او وویل د په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرې ایښې دي. د فرانس پریس پوینا په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني تیر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واستوه او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړي دي. یوی څارونکو ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوزی اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوی دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي چې د هومس په مرکزی ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامی کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بي پيلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګري باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پرته ټول انجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپل ایکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوسټ کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللې او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د انجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نایب لوبډل مشري کوي. هغوی خپل وروستۍ لوبه چې د کوارټر فاینل یا یو اتم پړاو و د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ازادي رادیو ته غوږ استرازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي اوس د دې وخت رسیدلی چې د ده په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلي متقی دغه څرګندونې په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته په وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو یوه برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې دي.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات دي.
هغه وویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو رسیدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تیره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستو چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاري پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ سلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د آزادی پر ویب پانی او ټولنیزو پانو مهیر وی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي ناشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي، کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه رپورت کې له نوریاس نوري ووري.
د پاکستان د حکومت دغه اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي د هغو مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی دی. دلته پولیس ته وکړي مهاجر کارډ نیوم اخیستلی دی کې دا پښتون سړی دی، د کوچ دی، دا پښتون سړی دی، دغه دوی اردو نه ده زده.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې په وینا یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د روانې نومبر میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي، کنه په زوره به وایستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هېواد کې ډېری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو د افغانانو د ځورولو لړۍ تیزه کړې ده.
حاله ډېر خراب و. پاکستاني پولیسو د افغان مهاجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل، وهل یې کول او حتی په ښځه او ماشومانو باندې رحم نه کول، ټول یې تانې تبول. هغوی ورته ویل چې صرف درې ورځې وخت لرئ چې کورونه خالي کړئ.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې، کنه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقید کتنې او تسره شوو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم غبرګون نه ښکاره کړی او د اسلام آباد دغه پریکړې ناسمه بللې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. در آزادی رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغل است. زملالی بشیریم، تخنیکی چاری قادر جلالوف پرمخوری. د بشری حقونو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستیاله دربار وای په افغانستان کې د شوزو د بشری حقونو وضعیت ته په کتو باید افغان شذې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په وندو کې ګډون ولري. میرمن بار د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه چې مخ کې ټوئیټر نوم وو پر دغه پاڼه لیکلی دی چې د شوزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستی لیک د خلکو سره شریکوي او د پدې ایکس شبکه کې زیاته کړې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د شوزو د بشپړ ګډون په اړه او دغه راز د خپل هیوادونو دراتلونکو په اړه دا یو مهم لیک دی. د په نظر په دې اړه به لومړی یو راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سې شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستی لیک شریک کړ او زیاته یې کړه چې د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستی لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی ل دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په اتلیک کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده شوی. د شپاره سنورې هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزې باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز برابر او مانا لرونکی ګډون ولري. په لیک کې راغلی چې د مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره له دې چې افغان میرمنې له خپلو حقوقو بې برخې دي خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولی وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنی غونډو کې چې د خزو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خزو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت مردم خود باشن.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمتو خوي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
برستر بلی د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسوي او په کور کې نه وسوي. نو د دې ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوهی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوی. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خزي او انجونې د کار مطالعې زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون د خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله دربار ویلې د چ په افغانستان کې د شوزو د بشري حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شذي د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو کې په ځانګړي توګه د سولې په خبرو کې او د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. پر دې موضوع باندې خپل میلمنو سره خبرې پیلوو. د شوزو پر حقونو په نړیوالو غونډو کې د افغان شذو حضور څومره مهم دی؟ پر دې به خپلو لخپلو ملمنو سره اغلی صبری اندړ، اغلی وژمه توخی او اغلی ستانکزی سره خبرې پیلوم. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. درې واړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي. لومړی پښتنه به اغلی توخی له تاسو څخه وکم، تاسو په دغه راپور کې موږ تاسو ژغ هم درلودی دا مخکې چې خپور سو، تاسو ویل چې ښځې باید په هر ډول غونډو کې او د پریکړې حق باید ولري. تاسو په نظر دغه د پریکړې په مراحلو کې یا په بهیرونو کې د ښځو شمولیت ولې مهم دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ملالی جانې صبری خور تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. بعد له ډیر وخته د صبری خور ژغوا هم واورم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. همدا ستانکزی خور تاسو ته هم زه فکر کوم چې د ښځو ګډون ښکلتیا په ټولو هغه پروګرامونو او همدارنګه غونډو او کانفرانسونو کې چې د نړۍ په سطح یا هم د اروپا په سطح، د امریکا په سطح، د نن د افغانستان په سطح د افغان ښځو پر وضعیت جوړیږي، یا هم ځینې آسیایي هیوادونه لکه پاکستان، ترکیه، نورو هیوادو کې د افغانستان پر وضعیت، د افغان ښځو پر وضعیت باندې جوړیږي. د ښځو ګډون ډیر زیات مهم او ضروري ده، ځکه ښځې باید خپل حقوق باندې وغږیږي په دغه اوسنۍ وضعیت باندې چې پر دوی باندې د نن په افغانستان کې روانه ده، او دغه ترڅنګ کوم عیني واقعیت چې د دوی په ژوند کې شتون لري همدا اوس د نن په افغانستان کې پر هغه وغږیږي. خاصتا هغه ښځې چې د نن په افغانستان کې دي، د دوی څخه هم باید ځینې کسان ته ویزا ورکړل شي، ځکه ډېر غونډو او کانفرنسونو کې د لیپو اروپا کې چې دوی آنلاین برخه اخلي، دا به ډېر شي چې ځینو ته ویزا ورکړل شي او دوی راشي وغږیږي چې پر دوی څه تیریږي. ځکه دا ډېر ښه دی چې د ښځو ګډون او ښکلتیا په ټولو مجالس کې ډېر دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي همدا اوس د نن په افغانستان کې په ډېره فیصدي چې د یو ډلې یا هم د یو ګروپ وضعیت چې د نن په افغانستان کې خراب دی، هغه د ښځو وضعیت دی. نیمه نفوس د افغانستان په ټوله معنا د ټولنې څخه حل شوی، په ټوله معنا یعنی په زندان کې اچول شوی. د هغه تر څنګ ټول هغه حق او حقوق چې اسلام وضعي قوانین خو یوې خواته پرېږدي، اسلام ورکړي، هغه حقوق هم ورڅخه اخیستل شوی. نو زه فکر کوم چې ډېر مهم دی چې ښځې باید په خپل حقوق په هکله، په خپل وضعیت، د خپل وضعیت په هکله خپل دوی وغږیږي. او زما نظر دا دی چې دغه د دوحې کوم غونډه چې وو په دوحه کې، د هغه یو ښه مثال دی چې هلته د ښځو حضور او شتون چې دی ډېر کم و. څو تنې ښځې په هغه غونډه کې ګډون درلوده، یا هم په غونډو کې ګډون درلوده، ډېرې غونډې وې، او هغه د ښځو سرنوشت دغه وضعیت ته ورسېده. ښځې باید فیصدي یې د نارینهو څخه په ټولو غونډو او کانفرنسونو کې ډېرې اوسي. دوی باید وغږیږي د خپل حقوقو په هکله، خپل ږغ پورته کړي، عدالت غوښتنه وکړي او لابي وکړي، تر څو په د نړۍ په سطحه چې همدا اوس افغانستان او افغان ښځې د ټولو هېر شوي، دوی باید نړیوالو ته دا یو یادونه ورکړي، یا هم دوی ته ورپه یاد کړي چې د نن په افغانستان کې افغان ښځې په دغه وضعیت کې دي، او دوی هم پرته له دغه اعلامیو او سټېټمنټو څخه بل هیڅ شی نه لري. او د هغه ترڅنګ ښځې باید په ټولو غونډو او کانفرنسونو کې د نن په افغانستان کې د خپلو ټول هغه ورونو او همدارنګه ټول هغه افغانان چې د نن په افغانستان کې د پټیرو کټګوري کې د هغه دنیا عالمان دي، که دغه ترڅنګ نور خلک دي په اداراتو کې او په ټول ارتباط کې چې وو، د دوی څخه مثلا غوښتنه وکړي د دوی ترڅنګ ودرېږي. زما په نظر دلته دوه حل لارې د افغانستان په وضعیت باندې شتون لري. یو خو نړیوال دی چې هغه باید خپل وظیفه تر سره کې چې تر اوسه نه تر سره کړی، بل دننه په د خپل افغانان باید سره راټول شي په یو ټغر باندې او د افغانستان پر د اوسنۍ وضعیت باندې وغږېږي او د حل لارې ورته وټاکي. ځکه موږ وینو چې کوم سیاسیون چې وو، کوم پخوانی خلک چې په حکومت کې وو، هغوی ژغ د 2021 د 15 د اګست څخه د مخه موږ اوریدلی او د هغه څخه وروسته بیا موږ د ډېرو ژغ نه دی اوریدلی، او دوی موږ نه پوهېږو چې چیرې دي او په څه شي باندې اخته دي. دا به ډېر ښه وي چې ټول افغانان چې په ټوله شپاتو کې دننه په افغانستان کې مصروف وي، دوی باید په یوه ټغر باندې راټول شي، متحد شي او د افغانستان پر وضعیت باندې وغږېږي.
مننه آغلی توخی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی استاد ستانکزی، زه ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی توخی وویل چې د افغان ښځو ګډون په هر ډول پریکړه کوونکې پروسه کې ډېر حتمی دی، ځکه چې د دوی په نظر د یو هیواد راتلونکی یوازې نارینه نه جوړوي، بلکې ټول اتباع د هغه هیواد په هغه کې ګډون لري. دوی همداراز دوی حل لارې وښودلې، یو د نړیوالو مسؤلیت یاد کړ او بل یې د افغانانو مسؤلیت یاد کړ چې څه مسؤلیت لري په دې برخه کې، چې هغه مسؤلیت بیرته ښځو ته هم راجع کېږي، ځکه چې دوی د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي. ستاسو څخه به زه همداراز دا پوښتنه وکړم چې تاسو که همدې خبرې ته دوام په همدې خبرې په تعقیب باندې ووایاست چې دا ډول غوښتنې چې نړیوال یې کوي د طالبانو څخه چې ښځو ته باید حقونه ورکړي، په پریکړو کې د ښځو باید ونډه تضمین وي، په داسې حال کې چې ښځې د حق د اواز پورته کولو په خاطر باندې د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي، ستاسو په نظر باندې دا څومره امکان لري یا عملي ده چې افغان ښځې په پریکړه کې ګډون ولري یا ونډه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل بار سره سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. ګورئ، په افغانستان کې تقریبا څو لسیزې کېږي چې دلته جنګ روان ده، سمه ده؟ تقریبا په هر مرحله کې یا هر دوره کې هر نظام څه تغییر کړی یا هر څوک چې په واک رسېدلی دي، په هغوی کې په لومړیتوب کې مخکې له دې نه چې هغوی په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي، هغوی د عرفي مسایل ډېر زیات راخلي، او د عرفي مسایلو تر څنګ هغوی بیا د ښځو په ونډه یا په د هغوی په حضور یا عدم حضور په د دوی په نظام کې یا د دوی په هغو چارو کې چې دوی مخته وړي، په دې کې همیشه په دې باندې بحث کېږي. زه ستاسو د میلمنې د خبرو سره کاملا موافق یم. ګورئ، دلته دوه سوال ډېر مهم دي چې دا مطرح کېږي. لومړنی سوال دا ده چې کله چې د دوی قرارداد وشو، دغه میرمنې چې دی د افغانستان د میرمنو په نمایندګۍ باندې دوی دوحې ته تللي وو، هلته ناسته درلوده، هلته ونډه درلوده، او بالاخره اوس هم د هغوی هڅې روانې دي، دا د چا د طرف نه، په کوم اساس او پر کوم امتیازات او پر کومو مشخصاتو باندې دوی د افغانستان د ښځو د استازیتوب هغه امتیاز درلود؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. دا تنها د ما نه، دا د هغه ټولو میرمنو پوښتنه ده چې هغوی دلته په افغانستان کې له ډیرو مشکلاتو سره لاس او پنجه دي، او همیشه د فشار لاندې دي. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سازمانونو یا د نړیوالو هغه اقداماتو ته ده چې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوه اجرایي اړخ نه درلود. کله چې هر بحث مطرح کیږي یا هر موضوع کله چې مطرح کیږي، هغه کې مهمترین اړخ د موضوع باید دی چې څنګه هغه اجرا شي، تر کوم حده پورې هغه د اجرا قابلیت او هغه اجرایي قابلیت څومره دی. نو مهمه دا خبره ده چې یعنی دا ډیره زیاته مهمه ده چې په لومړي سر کې که چېرې د افغانستان د خزو نمائندگان یا هغه استاد انتخابیږي، د دې مشخصات باید څه وي، د کوم اړخه باید انتخاب شي، آیا ټول د افغانستان خزي غواړي چې هماغه خلک چې پخوا وو، هماغه خلکو چې پخوا په جمهوریت کې کار کوو، یا هغه خلکو یا هغه خزو چې پخوا یې د افغانستان د خزو د حقونو په نامو باندې په میلیونونو ډالر دلته په افغانستان کې مصرف کړل، آیا دا د افغانستان د خزو اصلي استازي دي که نه؟ بل مهمه موضوع دا ده چې په نړیواله ټولنه کې تر کوم حده پورې هغه موضوعات
یا د نقض قواعد بشری دی یا هم د په مجموع کې د ښځو پر حقونو باندې بحث کول دي دا تر کوم اړخه پورې اجرایی حیثیت پیدا کولای شي. یعنی زما په نظر دا دوه ډیرې زیاتې مهم خبرې دي چې باید دې ته هم داخلي چارواکي او هم نړیوال سازمانونه یا هغه مجالس چې دایرې کې دي ته باید جواب ورکړي.
مننه استاد ستانک زیز بیرته تاسو ته راځم. اغلی اندر ستاسو څخه به بل پښتنه وکم چې تاسو واوریدل استاد ستانک زی یادونه وکړه دوی ویل چې د دوحې په قرارداد کې چې د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ وسو تر هغه مخکې چې افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی ټاکلی وو دوی ویل چې په هغه کې د دوی په نظر شدي استازي یعنی هغوی د افغانانو یا د افغان شذو نمائنده نوی یا داسې چې دوی چا ټاکلی وي. دوی هم همداراز وویل چې په نړیواله ټولنه کې د افغان ښځو پر حقونو خبرې څومره عملي جامه خپلولای سي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې ښځې د ښوونځي ته د تاګ یا همداراز پوهنتون ته د تاګ یا د کار حق نه لري په افغانستان کې دوی څنګه کولای سي چې له طالب سره پر یوه میز کښېني او د هغوی سره په پریکړه کې ګډون وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترات مخکې مرله جانې تاسو ته محمد جانې او سفتانک زی دي خبرنې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. وروسته لږ دقیقا ترات له مخې دغه مسله ډیره زیاته مهمه ده په کوم هیواد کې چېهلته یعنی ټول انسانان په ځانګړې توګه ښځې له خپل ډېر ابتدایي اساسي حقونه هغه د تعلیم حق ته د کار حق ده او نور د تفریح ځایونو ته دي تاکه که او بعضی نور حقوق تی لغو چی محرم بوزی نو طبعا یعنی دی خز و ونده یا اشتراک تی پلوی تصامیمو که دای چی باید اغوی گردون ولاری دی اغوی گردون کول طبعا یولوی چالش یعنی لستنزو سره یو دی رقات ستنزمن مساله ده دکه آلتا چوک سی به هیواد دینی ندی پیس سرات باید آلتا افتار یا زمینه دیتا نده مسایه دی ترچو دی وکا ولی سی پلوی تصامیمو که دخیلی سی یا خپل غږ پورته کړي که څه هم دا یو اړتیا یو ضرورت ده. نو څنګه چې یعنی نړیوال ملګري ملتونه د بشري حقونو د څار سازمانونه یا نور نړیوال سازمانونه په دې باندې ټینګار کوي تر څو یعنی ښځې یعنی یا نور وګړي د افغانستان وکولی شي په لویو تصامیمو کې دخیل شي یا هم د هغو د حقونو غوښتنه کېږي تر هغو له مخکې به یعنی د افغانستان یو بل د قضیې یو بل اړخ ته پاملرنه وشي. هغه هلته ابتدا یو مسؤول وضعیت یعنی یو متوقع وضعیت رامنځته کول دي تر څو هغه وکولی شي یعنی یو داسې نظام یو داسې حکومت چې هلته د ټولو حقونه یعنی که هغه ښځې واوسي ماشومان واوسي نور وګړي واوسي د هغو حقونه تضمین کړي. نو په دې اساس باندې یعنی په فعلي شرایطو کې د هیواد دیني چې ښځې له ډېر ابتدایي حقونو چې برخمنې نه دي د هغوی شاملېدل په لویو تصامیمو کې طبعا یعنی دا امکان چې یوه لرې مسله ده ځکه موږ په عموم ډول باندې یعنی په کل کې د قضیې هغه اصلي بوت یعنی بوت ته باید ور وګورو تر څو ابتدا باید یو بستر چمتو شي چې هغه بیا وکولی شي د ښځو ټول حقونه یعنی په هغه اساسي شکل په کوم ډول چې ضرورت دي هغه تضمین کړلی شي. یعنی زما په نظر باندې تر څو هغه وخت یعنی دا زمینه برابرېدلی شي د حل لارې دا ده تر څو د هیواد دیني نه یو داسې حکومت یا نظام رامنځته شي چې هغه لومړنی د افغانستان د خلکو د ارادې پر اساس یعنی باید شکل نیولی وي. هغه وکولی شي چې یعنی د افغانستان د ښځو حقونه یعنی په هغو ډول چې یعنی باید تضمین شي هغه ورته تضمین کړي یعنی په دغو ډول فکر کوم چې دا به ممکنه نه واوسي.
مننه اغلی اندر. اغلی توخی ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو واوریدل چې اغلی اندر وویل چې د هیواد دننه باید یو مشروع حکومت رامنځته سي چې د ټولو خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او بیا نورو مسایلو ته پام کولای سو. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده د بشري حقونو د څار سازمان چې د سولې او امنیت دا لیک دوی پر لیکه کړی دی پر ایکس پانه چې په خوای نوم ټویټر وو پر دغه ځای باندې دوی دا لیک خپور کړی دی پرانستې لیک دی چې په دغه کې دوی ځینې غوښتنې مطرح کړې دي او دا یوه غوښتنه یې دغه ده چې ټولې ښځې باید په پریکړو کې ګډون ولري. ستاسو په نظر دا ډول لیکونه د افغان ښځو پر وضعیت باندې څه تاثیر لري یا څومره اغیز پر ور باندې کولای سي دا ډول لیکونه، او ملګری ملتونه به آیا ستاسو په نظر دغو غوښتنو ته غوږ ونیسي؟
زه فکر کوم چې په ډېره غټه سویه عدالت غوښتنه او همدارنګه لابي د یو هیواد پر وضعیت باندې چې هلته بد وضعیت مثلا شتون ولري، هم د ښځو پر وضعیت باندې چې هم د اوس افغانستان یو ښه مثال کېدای شي چې د افغانستان وضعیت او همدارنګه د ښځو وضعیت، د دې لپاره دې ته ډېره زیاته اړتیا شتون لري چې په ډېره غټه سویه باید عدالت غوښتنه وسي او لابي وسي. زه فکر کوم چې کچېرې دغسې لیکنې هم ونه اوسي، دغه رقم مثلا د ډېر افغاني ښځې سته په پروګرامو او کنفرانسو کې ګډون کوي، خپل ږغ پورته کوي، ډېر افغاني ښځې سته چې په ټلویزیونو کې راځي او خپل ږغ پورته کوي، راډیو او همدارنګه ځینې اکاونټونه لري دغه خپله ایکس یا هم ټویټر کې او دغه تر څنګ د دې له لارې خپل ږغ پورته کوي. دغه ټول شیان چې دی دغه ټول پلاتفورمونه د دې وایز ګرځي چې ټول هغه کسان چې د افغانستان پر مسایلو کې دخیل وو، ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان پر مسایلو کې دخیل وو، خاصتاً د دوحې په تړون کې دوی دخیل وو، مثلا خپله طالبان چې یو تورستي ډله وو د دوی په نظر باندې شل کاله، او دوی هغې ته مثلا طالبانو ته سیاسي مشروعیت ورکوي او دوحې ته یې راوستی. زه فکر کوم چې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل وو اوس د افغانستان په مسایلو باندې نه غږیږي، ډېری هغه هیوادونه یا هم ورته مهم نه دي، او د افغانستان پر ښځو باندې او افغانانو باندې دغه اوسنی وضعیت راوستی دی. د دې لپاره ډېر مهم دی چې د هر ډول پلاتفورم څخه استفاده وسي او عدالت غوښتنه وسي، لابي وسي. دا ډېر مهم دی، دغه ډول لیکنې چې هم ټول هغه پلاتفورمونه چې د دې باعث ګرځي د یو افغان ږغ د هغې له طریقه پورته کېدی سي، یا هم عدالت غوښتنه کولی سي، یا هم د افغان ښځو وضعیت په هکله د هغه پلاتفورم څخه په استفادې څوک کولی سي وغږېږي د افغان ښځو پر وضعیت باندې. زه فکر کوم دغه ټول پلاتفورمونه چې دی ډېر مفید تمامېږي. اوس هم لږ دی، اوس زه یو مثال همیشه وایم، افغان ښځو ته وایم او همدارنګه افغانانو ته وایم چې اوس په ډېره غټه سویه چې ایران ته ډېر توجه کېږي، وګوره د افغانستان چې دی د نړیوالو د اجنډا هغه پای ته غورځول سوی، اما اوس ډېر داسې مجالس ته چې زه شخصا په اروپا کې زه وینم چې د ایران وضعیت تر افغانستان چې دی ایران وضعیت ډېر وخیم شوي، او مثلا هغوی ته ډېر پلاتفورمونه برابرېږي، هغوی ته ډېر مجالس د هغوی لپاره داسې اضطراري مجالس ورته نیول کېږي او د دوی ږغ اخیستل کېږي، ځکه هغوی ډېر ښه لابي کوي، نه ډېر ښه عدالت غوښتنه کوي، او دوی ټول سره متحد شوي دي. هغه کوم کسان چې پخوا یو بل څخه یې بد وړی، یو بل د فکر خلاف و، یو بل مثلا ځینې نور مشکلاتونه د دوی تر منځ شتون درلودی، اما دوی ټول اوس یو ځای د یو شعار لاندې سر راټول سوي، وایي پخوانۍ مشکلات یوې خوا ته پرېږدئ، اوس راځئ سره متحد سي د یو شعار لاندې سر راټولېږي او د خپل وطن لپاره جنګېږو. دوی جنګېږي، هغه د عدالت غوښتنه کوي، لابي کوي، او په ډېره غټه سویه د نړۍ په سطحه دوی ته توجه هم کېږي. زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه چې هر څومره ډېر سي زموږ لپاره د افغانانو لپاره د افغان ښځو لپاره ښه دی. زه فکر کوم چې هر هغه پلاتفورم کاغه بيخي په کور کې یو شزه ماسته یي بل هیڅ شی ته لاسرسي نه لري، مثلا مجالس او تاغوند او تلویزیون او رادیوګان ته لاسرسي نه لري، حتی خپل هغه اکاونټ خلري یا په فیسبوک کې، هم په دا ایکس یا ټویټر کې، هم په دا انستګرام کې یو پوسټ افغان شته په هغه کې بل شی دی نه کوي، لټ افغان ګرل لرن دی هشټګ دی کار کې، یا هم ستاند وذ افغان ویمن دا هشټګ دی کار کې، دا هم مفید تمامېږي د افغانستان لپاره او همدارنګه د افغان ښځو لپاره. نو دا ډېر ښه دی، زه فکر کوم چې هر څومره چې دا ډیر سی اوس هم خارجان ډیری خارجان د افغان ښځو په حق لی غږ نه پورته کوي، خاصتاً هغه هیوادونه چې دخیل وو د افغانستان په مسایلو کې. دغه اوسنی وضعیت چې پر افغان ښځو راغلی، دوی دخیل وو په دغه دوحې په تړون کې، اما دوی خپل ملاتړ اوس ډېر نه ښکاره کوي یا هم خپل غږ ډېر نه پورته کوي. نو دا به ډېر ښیي چې دا ډیر سی لا پسې چې تر څو دغه کوم د اروپا په سطح او همدارنګه د امریکا په سطح، خاصتاً دغه د اروپایي پارلمان په سطح، د یو این مجالس په سطح چې د اسرائیلي غونډې راوبلل سي د افغانستان په هکله، او دوی باید وغږېږي، ځکه افغانستان د هغه څه چې موږ فکر کوو وضعیت هلته خراب دی. دغه نن ما څو مسیجونه د مکتب د مدیرانو څخه، د مکتب د استادانو څخه، او همدارنګه د مکتب د شاګردانو څخه مترلاسه کړي. نن د ښوونکي ورځ ده، او هلته په افغانستان کې یعنی یو وایس مې واورېدی یو له مدیرانو څخه چې ویل یې پخوا به موږ به څنګه په ښه ډول سره لمانځی، په دې ورځ کې به موږ ته تقدیرنامې راکول کېده، په دې ورځ کې به شاګردان، د مکتب شاګردان به څومره خوشحاله وو، د معارف لخوا به څومره موږ تقدیرېدو. اما متاسفانه نن د طالبانو لخوا ټولو مکاتبو ته ویل شوي وو چې باید ښځینه مکاتب او همدارنګه ښځینه مدیران یا هم د دنجونو مکاتب خاصتاً چې دی تر شپږم سنف پورې، دلته باید د معلم رضونه لمانځل سي. د معارف لخوا هیڅ تقدیرنامې مثلا استادانو ته نه ده استول شوی، هیڅ دوی ته د دې یعنی بند شوی دی، یا دا یو بندیز دی پر دوی باندې چې یعنی څه سي نه سي کولی چې د ښوونکي یا د معلم ورځ نه ولمانځي. نو دا یو ډېر بد وضعیت دی، یعنی ورځ تر بلې خرابېږي، او بندیزونه د ښځو پر وړاندې ډېرېږي، او دغه پلاتفورمونه دي چې باید د افغانو ښځو ژغ واخیستل سي، او دغه وضعیت ته نور باید تغییر ورکړل سي، ځکه تر څه وخته پورې دا خو هغه دا هغه تاریخ تکراریږي. 1995 څخه تر 2001 کال پورې د طالبان حکومت چې و، اوس هم هغه د 2 کال پورې سو، هغه کوم شیان، کوم بندیزونه چې په هغه وخت کې پر ښځو باندې وضع سو، هغه بندیزونه اوس پر ښځو وضع شوي، هغه ټول هغه شیان دي. یعنی دا په دې معنی چې د طالب ایدیالوژي دی، یا د ښځې د کور، یا د ښځې د ګوري. نو باید سره کښېني کاغه افغانان دي، کاغه نړیوال دي، دخیل هیوادونه دي، او دغه وضعیت لپاره یو تصمیم ونیسي.
بله، ډېره مننه آغلی توخی. آغلی استاد ستانکزی، زه ستاسو څخه پوښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واورېدل د آغلی توخی په خبرو کې، دوی د ښوونکي د ورځې یادونه هم وکړه، او د ځینو څرګندونو چې له دوی سره په افغانستان کې د ننه ښوونکو او زده کوونکو شریکې کړې دي، دا په دې اړه باندې به هم وروسته له تاسو سره او د نورو میلمنو سره خبرې کوم. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هغه ښځې څوک وي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو برخه وي. زما پوښتنه له تاسو څخه دغه ده چې آیا فکر نه کوئ چې حد اقل ښځو په دغو خبرو کې ګډون درلود، او اوس وضعیت دومره کړکېچن سوی دی چې زموږ اورېدونکي موږ ته وایي چې کله چې دوی په اعتراض باندې لاس پورته کړي، کله چې دوی هڅه وکړي چې یوه لاریون پر لاره واچوي، دوی نشي کولای، ځکه چې طالبان ورته اجازه نه ورکوي، او کله چې دوی کار وکړي طالبان یې ځپي او دوی نیسي و زندان ته وړي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
دا ډیره واضح خبره ده، یعنی د فعلي نظام حاکمان چې کوم دي، تر جمهوریت تر نظام پورې او تر هغې وړاندې پورې، دا ډېر زیات فرق لري، ډېر زیات. که چیرې تاسو وګورئ کنه، هغې نظام کې یا د سولې په ټول بهیر کې، که ښځې د افغانستان د ښځو په استازیتوب یا انتخاب شوې وي یا نه وي شوې، یا په افغانستان کې دا مشکلات ډېر زیات دي، نه تنها د ښځو د استازولۍ په انتخاب کې، بلکې په هر موضوع کې تاسو پر هغې باندې بحث وکړئ، دا یو ډېر جنجال برانګیزه موضوع وي په افغانستان کې، چې ډېر په اسانۍ باندې انتخابیږي هم نه. خو تر دې وضعیت لا ډېر زیات ښه و، ډېر زیات ښه و. حداقل تاسو سیاسي ازادي درلوده، د سیاسي فعالیتونو ازادي مو درلوده، مدني ازادي مو درلوده، فرهنګي ازادي مو درلوده، د بیان ازادي مو درلوده،
د ټول هغه فعالیتونو چې تاسو ته د اسلام مقدس دین درکړی او هغه فعالیتونه چې د افغانستان نافذه قوانینو تاسو ته درکړیو دا هو ټول نه تاسو استفاده کوله. اوس دا کوم موارد چې ما مطرح کړل دا ټول تاسو برعکس یا معکوس شکل باندې وګورئ. د افغانستان میرمنې سیاسي ازادي نه لري، ځکه دوی ته ویل کېږي چې په دین مقدس اسلام کې د ښځو لپاره سیاسي فعالیتونو ته اجازه نشته، در حال کې که مراجعه وسي قرآن عظیم الشان ته، مراجعه وسي احادیثو ته، مراجعه وسي اجماع ته، مراجعه وسي ټولو هغو شرعي احکامو ته چې مونږ او تاسو الحمدلله په هغې ایمان و عقیده لرو، د ښځو فعالیتونه په سیاسي اړخ کې د اسلام په تاریخ کې واضح او جوګه دي. دویم، په هغې وخت کې مدني ازادي وه، دا اوس مدني ازادي نشته. هغه وخت کې د افغانستان د نجونو او د افغانستان ښځو ته د تحصیل ازادي و، د تعلیم ازادي و، اما اوس کاملا معکوس خبرې کیږي. تاسو ټول نظام په دې کې نسی مقایسه کولای چې تاسو وایي مونږ طبي جامعې ته اجازه ورکړې، طبي جامعې ته مو دا د منطق نه ډېره لرې خبره ده. تاسو قابلیت اجازه ورکړئ چې هغه یو یعنی دغه کار مشخص د غیر اضافه قبل کار نشي کوي، ته مالجوی ته اجازه ما ورکوي چې هغه به په افغانستان کې یو جراسي، هغه به په افغانستان کې یو ډیر لوی متخصص د داخله، یعنی دا ټول هغه مسائل دي. دا یعنی بعض مشکلات دي، بعض موارد مطرح کېدل په غیر نظام کې هم، اما تر د فعلی نظام پورې سل برابر خو خدای په خپل خو ولاړې وي، خځو فعالیتونه درلودل، خځو کار کوو، که بعد خځې د فامیلو سرپرستانې وي، تاسو د هغوی وضعیت دا کوم تقریبا یو فکر کوم د جون په میاشت کې یو ریسرچ سوی و، په غیر ریسرچ کې د افغانستان د خځو وضعیت واضح او مشخص معلوم و. د 30% نه تقریبا 80% ښځې دي چې هغه د کورونو مسؤلیت لري، د کورونو سرپرستی لري. هغوی ته تاسو د هیڅ ګونه فعالیت اجازه نه ورکول کیږي په فعلي شرایطو کې. نو ما په نظر او ما په اند قبلي نظام یا د جمهوریت وخت د هموغومره کړاوونو سره، د هموغومره مشکلاتو سره، د هموغومره د بعضی داسې کړی وي د ښځو په منځ کې چې هغوی فعالیتونه درلودل چې متاسفانه هغوی بعضې د منطقې ممالک یا مملکتونو ته هغوی کار کوو، اما تر فعلي وضعیته پورې 100% هغه ډېر زیات کوو.
مننه آغلی ستانکزی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اندړ، ستاسو خبر د آغلی توخی د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دوی ویل چې افغان ښځې باید خپل ونډه ولري، او حتی که پر ټولنیزو شبکو هم دوی خپل ژغ پورته کولای سي، باید دوی خپل خبرې وکړي او خپل نظر څرګند کړي او خپل وجود ثابت کړي چې دوی حضور لري. آیا فکر کوئ چې د افغان ښځو غوښتنې به ځای ونیسي؟ که څه هم آغلی توخی ویل چې هغه دونه نور د افغانستان په اړه خبرې نه کوي چې په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې دخیل ول.
طبیعتا زه د مجانی نظریات تاییدوم، یعنی افغان ښځه یعنی که په ارچ کې اوسي، په ار ډول اوسي، هغه پلتفارم اوسي، ار یو کوچنی دریڅه هم که اوسي، د هغو په وسیله باندې د افغاني ښځې غږ پورته کېږي، هغه باید پورته شي. یعنی په اوسني په فعلي شرایطو کې یعنی ټول افغانان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې هغوی ته دا زمینه برابره ده چې دوی کولی شي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ښځې غږ پورته کولی شي، باید دوی غږ پورته کړي. یعنې دوی باید له خپل شخصي علایقو، شخصي خواستو او شخصي خواهشاتو تیر شي، او همچنان له بعضې ګوندي، سلیقوي، منطقوي، حتی مذهبي جهتونو هم باید تیر شي، او د افغانستان د اوسني فعلي وضعیت د بهبود په خاطر باید خپل غږ، خپل فکر، خپل تصور د افغانستان د ښځو د ژوند بهبودي، خطوب او پرمختګ دی، همداشان د افغانستان وضعیت بهبودي ده، هغه باید یعنې که د شبکې له لارې اوسي، د فیسبوک، همداشان د راډیو، تلویزیون یا هر هغه ممکنه یعنی نړیوال ته ورسیږي، چې تب نه هغوی هم د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. همداشان یعنې د کور د مینې طبعا یعنې بعضې
اشخاص حتی خپل طالبان هم یعنی د افغانستان پر وړاندې اوس طبعا ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي کې که څه هم یعنی دوی ګران دوی فکر خو طبعا یعنی معلوم دی ولې بیا هم دغه عدالت غوښتنې د افغانستان د خلکو د ښځو غږ پورته کول دا ډېر زیات مهم دی خصوصا ډېر زیات مسؤلیت هغه افغانان ته راځي کېږي چې دوی د هېواد نه بهر دي او دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي د افغانستان د ښځې غږ پورته کړي او د دې غږ پر نړیوالو باندې یو په شکل د اشکال فشار راولي تر څو وکولی شي په افغانستان کې یعنې یو داسې زمینه برابره شي چې هلته د افغان ښځه په ارام ډول خپل سا وکاهي او وکولی شي خپل ټول حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي خپل ټول هغه امتیازات زده او آزاد آرام با عزت او باثباته انسان تور پر سي اوته لاس سره پیدا کی اته نور افغانان تبه نور افغانان په دې خراب وضعیت کې ژوند کولای شي کوي متاسفانه هغه وکول خپل حقوق ته لاس سره پیدا کی د تبه د افغانستان د خلکو یو والی اتحاد اتفاق او د دې یو غوښ پروت کول تبه د ډیر زیات ول لري ول د قضیه یو بل هر خام لري چې هغه دا چې موږ له چا څخه دا غوښتنه کوو په څه ډول کوو په څه ډول کول دا متوقع وځي چې موږ ټول افغانان دي اړ خور دي اړ مور دي اړ انسان یعنی د افغان دا خواسته وکول دا لاس ته راوړو لکه څنګه چې استانګزې خور هم خپل خبرو کې دا ونی وکړه چې متاسفانه د افغانستان په خانه وضعیت کې هم یعنی له بعضو مشکلاتو سره مخ وو لبي هم د افغانستان تر چيلي وضعیت ممکن خلکو ته بده نو وضعیت خو ولې پڅ شاو او ډول هغه نظام لمنځه ولر د وازنۍ دلیل او د وازنۍ عامل چې فکر کوم څنګه به دي دوه تړون وو چې تلته تقریبا څلور اومده اساسي موارد کې یادوري څو ځایه بلغه موارد چې دوه تطبیق څو دوه نور نه دي تطبیق څو ځایه په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کول چې موږ په ار افغان ځان وویني او په زمين کې افغانستان خلکو کې د اساسي رول ولوبوي او ترڅنګ څلورم موارد چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه دي په بشري حقوقونه کې د افغانستان د ښځو حقوقونه هم دخیل دي هغه ډېر زیات اساسي رول لري نو وینم ټول افغانان خلک او ترڅنګ نړیوال سازمانونه باید پور ملګرو ملتونو فشار راوړي ترڅو د دوه تړون په کامل ډول تطبیق شي اوس هغه موارد چې د افغانستان د خلکو په ضرر او هغه تطبیق شي ولې هغه موارد چې د افغانستان د خلکو د ژوند د بهبود لپاره دی او د غوي ټول حقونه کې خوندګي کې هغه نه دی تطبیق شوی نو کله چې هغه تطبیق شي ملل متحد هم د دوه تړون زمانوي اجرات یا موجودي ودانې کړي دا ډېر فشار د پدې راځي ترڅو هغه پلمه کامل ډول تطبیق شي نو به په وشو کې باندې زه فکر کوم چې یعنی او په ټول چې د افغانستان د خزي د بهبود اړخ د مطلوبه توقع ده چې تعلیم حق د کار حق ده او په زمين کې په لوی تسامیمو کې وانډ نیول دي په نړیوالو غونډو کې د منادار یعنی مساوي او برابر اشتراک خو به هم کې خوندې شي د ځینې کوستاوي حل لارو شي
مننه غلي اندر غلي توخیز ما بل پښتونستان څخه ده په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د پخواني حکومتي چارواکو د زورول کېدو په اړه د اروپای پرلمان د پریکړه لیک لپاره د حرکت په نوم یو قطعنامه خبره سوی ده په دې قطعنامه کې له طالب چارواکو څخه غوښتنه سوی ده چې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو سره سم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه سخت محدودیتونه دی لیري کړي او همداراز د یو ځل بیا دغه د اروپای پرلمان ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې نمونه متیو الله ویسا جولیا پارسی نیدا پروانی مرتضی بهبودی رسول پارسی او نور ټول هغه کسان چې پر ناحق زندانی سوی دي او د عالیه عزیزی د جبری ورکېدو په اړه هم باید طالبان هر اړخیزه څېړنه وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو په نظر طالبان به دا خبره ومني او څېړنه به وکړي چې دا خلک چیرې دي؟ ځکه چې ویل کېږي چې دا خلک د طالبانو په خپل زندان کې دي نو دوی باید په دې اړه باندې څېړنه وکړي.
ملالې جانې زه فکر کوم چې دا کوم کسان نومونه چې د ماتیو لاوي ساورو په شمول چې تاسو ذکر کوي دا هغه کسان وو چې دوی یو اندازه مثلا خاص ماتیو لاوي سا ټول پیژندې دا د فعالیتو څخه هم دا نه د جنورو نورې خويندې چې تاسو ذکر وکړي دوی هغه کسان وو چې یو اندازه خلکو پیژندې
او حتمان کله چې دوی ونی ولڅو په زندان کې واچول سو انډر رل یا د کورنۍ له خوا یا د ملګرو له خوا نړیواله او همدارنګه سوشل میډیا کې پوسټونه د دوی له خوا وسو چې دوی نیول شوي دي. تاسو کله فکر وکړئ چې کوم هغه کسان هغه پخوانی نظامیان چې په نظام کې وو نور هغه کسان چې په خو په حکومت کې وو یا هم کوم مدني فعالان چې په تیر نظام کې د ښځو د حقوقو لپاره د نجونو د زده کړې په هکله او همدارنګه په نورو اشناتو کې دوی عدالت غوښتنه کول څومره نور به د دوی سره په زندان کې هغوی شاید کانټاکټ نه لري شاید هغوی په دې باندې نه دي توانیدلی چې خپل ژغ پورته کړي یا هم د خپل فامیل په خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه لویږي یا هم نورو ستونزو په خاطر باندې یا هم په دې باندې نه دي توانیدلی چې خپل شاید فامیلونه یې په دې باندې نه پوهیږي چې زموږ لور یا هم زوی مو چیرې دی په میاشتو میاشتو باندې ایسی درک نسته لکه دغه د یو خور نوم چې تاسو واخیسته چې فامیلی په تشویش کې دی چې د میاشتو څخه چې فکر کوم وروسته له 2020 څخه تقریبا یو نیم کال دومره وخت کېږي چې دوی ورکه ده له کوره. نو دغه چې ډېر نور کسان هم شته چې دوی سره په زندان کې دي اما دوی په دې باندې نه دي توانېدلی داسې یو لاسرسی نه لري چې شته چې یا هم نړیوالو ته یا هم نور د بشر د حقوقو کوم نهادونه چې د مدافعین چې د هغه سره په تماس کې نه دی یا کانټاکټ نه لري خپل وضعیت په حق له ورسره ورغیږي. دا نن یو پوسټ په ټویټر کې شریک کړ چې د یو افغان انجلۍ چې شپږ کلنه ده خپل ژوند په حق له ویلو چې یعنی د یو اویا کلن طالب لخوا چې باید مثلا هغه تواده چې هم کورنۍ تهدیدی یا کورنۍ پرور یا پلار د طالبان لخوا نیول شوی او د انجلۍ توانېدلې چې د یو ولایت څخه بل ولایت ته لاړ شي او ژوند یې په خطر کې دی او میسیجونه داسې ډېر میسیجونه زه ترلاسه کوم هره ورځ. نو دغه څه ډېر شیان شته چې دوی په دې خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه لویږي په دې خاطر چې وضعیت نور هم وخیم نه شي د میډیا څخه یا هم د نړیوالو د بشر د حقوقو د مدافعینو څخه یې پټ ساتي یا هم هغه بشر د حقوقو د مدافعینو سره یې نهادونو سره چې شریکیږي هغوی یې پټ ساتي ځکه فامیلونه یې ورسره یا هغوی یې په خطر کې ورسره لویږي. نو زه فکر کوم چې د دوی څخه داسې یو غوښتنه چې دوی خپله د دې باعث ته وی چې دغه یو وضعیت رامنځته شي متي ولا وستا ډېر په سوله ییزه توګه یعنی د نجونو د زده کړې هم د الکانو د زده کړې په اړه لري پروتو سیمو ته تلا د دې پر ځای چې دغه کسان تشویق سي وستایل سي د حکومت لخوا ځکه دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په حق له ما په هوی پروګرامونه جوړ کړي. دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په حق له لري پرتو سیمو کې په غټ غټ پروګرامونه ونیسي او ما په هوی پروګرامونه ونیسي یا هم د تعلیم لپاره مکاتب یا هم د کتابتونونه او دغه نور چارې یا هم نور شیان رامنځته کړي. اما دغه کسان چې بیا راځي په خپل هغه شجاعت باندې په خپل هغه زحمت باندې په دغه اړخ کې په رضا کار ډول په ډېر سوله ییزه توګه کار کوي د دې پر ځای چې د حکومت لخوا دوی تشویق سي تقدیر سي تقدیرنامې ورکړي سي چې تاسو دغومره زحمت باسي لري پرتو سیمو ته ځئ پکتیا او پکتیکا او اورزګان او دغه سیمو کې تلل یعنی دغه جمهوریت په وخت کې دوی تله دا ډېره یعنی ستونزمنه خبره وه. دغه سیمو ته ځئ د مشرانو سره قومي مشرانو سره با نفوذ اشخاصو سره کښنه او د زده کړې د ارزښت په اړه ورسره ژغیږي. د دې پر ځای چې دوی تشویق سي دوی د دوی لخوا دوی د طالبانو لخوا نیول کېږي وهل کېږي تکول کېږي یا هم په ډېره وحشانه توګه دوی ځپل کېږي چې متاسفانه د دوی څخه بیرته غوښتنه کول دا هیڅ ځای نه نیسي ځکه دغه درې ورځې دمخه تاسو بیرته په دا رسنیو کې واورېدل چې پرته له دې چې د فامیل لخوا یو وکیل ورته ونیول سي هغه محاکمې ته وړاندې کوي متي ولا ویسا یعنی د داسې خلکو څخه یا د دوی څخه غوښتنه زه فکر کوم هیڅ ځای نه نیسي ځکه دا یو رقم د نړیوالو لخوا چې دوی ډېر
بې مسؤلیت دی د افغانستان په وضعیت باندې. یوازې اعلامیې د افغانستان سره د افغان ښځو سره کومک نشي کولی. زه فکر کوم چې دا وخت دی چې ټول افغانان او خاصتا افغاني ښځې د دوی څخه وغواړي چې نور زموږ سره صادق واوسي. لطفا زموږ پر حقوقو باندې سیاستونه مه کوئ، لطفا زموږ پر حقوقو باندې معاملې مه کوئ او نور زموږ سره صادق واوسي. زه فکر کوم دا ځای نه نیسي چې دوی بېرته د طالبانو څخه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه واقعه یا پیښه د طالبانو لخوا رامنځته شوی.
بله ډېر مننه اغلې توخي. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس دې خبرونه تاسو واوریدله. د دې خبرونه وخت هم نور پای تر سیږي. لخپل درې سرو ملمنو اغلې صبري اندړ، اغلې ستانکزي او اغلې وجمه توخي څخه ډېر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
عاشق چه سر دوار صادقان وی سانی جنت ده چه پخمی نیاران وی پرک ده آغشی چه پمیس که رقیبان وی ده ملنگ جان دخلی نخیجی ده سوی نسره داره شوق دزلم ملهم ده ولی نرازه ده ملنگ جان دخلی نخیجی ده سوی نسره داره شوق دزلم ملهم ده ولی نرازه Roof me let them up for nothing.